د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو زه فرشته صحاک مو د ازادي میلمه په دې خبرونه کې هرکلی کوم. خوشاله يم چې یو ځل بیا په دې خبرونه کې ستاسو قربانې ما. په دې خبرونه کې د پښتو ژبې تکړه شاعر لیکوال اغلی پروین فیزاده ملال را سره میلمنه ده. په دې خبرونه کې به میرمن ملال نواورو د دوی د ژوند پاړه د دوی د فعالیتونو پاړه به دوی سره بندار ولرو. نو هیله ده چې تر پایه را سره اوسئ. اوس هم ورزو میرمن ملال ته. میرمن ملال ډیر مننه چې زمونږ بلنه مو منله او په خبرونه کې را سره یاستئ. هیله
کوم زوم خپل د لوري ستاسو ټولو
ډیرمنه نه میرمن ملال پیل به وکړو پښتنو باندې. گرچې دغه پښتنه تکراری هم ده، خو بیا هم د ځوان نسل لپاره یا د ځوانانو لپاره چې غواړي د تاسو پاړه واوري، نو که په پیل کې یو څه د خپل ځان پاړه اوریدونکو ته وایي چې پروین ملال څوک ده، چیرته زیږیدلې او خپلې لومړنۍ زده کړې مو چیرته پیل کړې دي؟
زه کندهار کې زیږیدلې یم، بیا مې کابل ته راغلی یم. رسمي ماموریت مې کابل کې پیل کړی دی. زرغونې انالیسته ما تاسو وویل چې ما هلته تر پایه پورې درس ویلی دی. دغه ته مرغه لوړې زده کړې مې نه دي کړي. زه چې لا په مکتب کې وم خو ما فرهنګي فعالیت درلودې. کندهار تللی افغان ورځپاڼې سره څه ناڅه په هغه ښار کې پېژندل شوې تېره ومه. نو کله چې د هغه څخه فارغ شولم، د دولسم څخه فارغ شولم، کابل ته راغلم. نو په کابل کې ما وغوښتل چې بیا هم زه داسې یو هغه ولرم، یو فرهنګي هغه ولرم، اجتماعي فعالیت ولرم. نو ما غوښتل چې زه نطاقي سم ډېره علاقه مې درلودله د نطاقي سره. شپږ میاشتې کورس ته ولاړم. کورس په رادیو ټلویزیون کې و. نو هغوی کې هغه وخت د بده مرغه چا چې کندهاري پښتو ویل هغو ډېر چانس نه درلودې. نو ما هم چې لهجه مې پیور کندهاري وه، کندهار کې پیدا شوې وم، هلته لویه شوې وم، هلته مې سبق ویلی و. نو زه یې ونه نیولم په هغه تحریرات رئیس چې د وزیر هغه پیژندلم، وزیر ته ور وستلم، په هماغه ګړی یې ور وستلم. هغه وخت وزیر ته تک وزیرانو ته تک و ډېر سخت شرایط نه درلودله. نو زه چې ورلم هغه ته مې وویله، ځان مې وپېژنده. هغه مال ویل ته څه غواړې؟ مال زه غواړم هېواد اخبار کې یا بل پښتو اخبار کې داسې یو هغه ولرم، ځکه چې زه په کندهار کې څو کاله هغه وخت لا متعلمه وم. زه د هنر او ادبیاتو د پاڼې چلوونکې وم، د طلوع افغان د ورځپاڼې. نو بیا هغه ویله ولته غواړې چې رادیو کې رسمي کار وکړې؟ وزیر ما څخه پوښتنه وکړله. ما لو ولې نه غواړم؟ ولته هېواد کې کار څه کوې؟ زه به تا په رادیو کې رسمي مقرره کړم، د لیکوالي او د پروډوسري په هغه باندې، په صفت باندې. ولته ولاړه څه دا اوس ما تحریرات ته ولاړه سالته د رئیس صاحب څخه کاغذ واغه. د تحریرات رئیس هغه وخت ارواشاد عبدالسلامد ویساو، نو هغه قلم و کاغذ دواړه راکړله. ما درخواستي ولیکله، بېرته مې راوړه وزیر ته. هغه کړله، لاسلیک کړله، او زه یې په هغه شیبه راډیو ته ولېږم. ته دا اوس لاړه سه راډیو ته، او دا عریضه هلته رئیس ته ورغه چې هغه یې لاسلیک بېرته یې ما ته راوړه. ما ویل ښه دی. نو ما هغه واخیستله، هغه درخواستي چې د احکام باندې کلي و وزیر صاحب. هغه وخت وزیر ارواشاد سربلند صاحب، عبدالمجید سربلند. نو زه راډیو ته ولاړم، بخښنه غواړم. ما د وړاندې د لطیف نازمي سره، لطیف نازمي د راډیو رئیس و، د هغه سره سره زه هلته ولاړم چې خبرې وکړلې. ویل زه دغه نجلۍ بدلېږم، دا ډېره بااستعداده نجلۍ ده، دا به تاسې په خپلو هغه کې درسره جذب کوي، په خپلو دایرو کې درسره جذب کوي، په ښه قلم لري، نو د راډیو کار کولی شي. نو بیا چې زه ولاړم، رئیس هغه لاسلیک کړله، ول دا رئیس اداري ته ورغله. زه رئیس اداري ته ورغلم، نو دغه پروسیجر و. هغه ته چې ورغلم، هغه ول تاریزه ماته راکړه، زه دا اوس اوسمه وزارت ته، زه یې لاسلیک کوم، زه یې خپله وزیر ته وړم. نو ما ورکړله په دغه ډول. یوه هفته وروسته هغه څه پروسیجر چې و د رسمي مقررېدو په هغه وخت کې هغه تیس ولا، او یوه هفته کې زه په راډیو کې مقرره شوم، د راډیو په سیاسي او اجتماعي اداره کې د پروډوسر د مرستیالې په حیث.
ډېر ښه.
دلته په راډیو کې بیا زما د کندهار څخه چې زه راغلم، د تولې افغان د ورځپاڼې څخه هلته چې زما فرهنګي فعالیت درلود، دلته په راډیو ټلویزیون کې زما فعالیت د دغه وخت څخه پیل.
مننه میرمن ملال، تاسو په خبرو خبرو کې هم یادونه وکړه چې د مکتب له دورې نه هم تاسو د شعر او ادب سره مینه درلوده. د شعر او ادب ډګر ته مو دراتلو اصلي انګیزه څه وه په دغه برخه کې؟ چا ډیر تشویق کړی؟
تاسو ما شخصي هغه انسان کې چې کم هغه موجود دی، کم پر صلاحیت یا استعداد موجود دی، هغه څه اغلوری ته یو اغلری، یعنی مایلی اغلوری ته. نو مام دا ادب سر علاقه درلودله، دا شیر و شعری سر می درلوده، دا کسی لکنی سر می درلوده، دا خطاطی سر می درلوده، دا انزرگری سر می درلوده. یعنی کزه هر وقت فکر کن کزه چیر شعر نوائی، نو یا با انزرگر وای او یا با خطاط وای. نو ما خپل علاقه ونو، چون شیر دا سی اغو زموږ کور کې کتابخانه وه، زما پلارونه ټول لوستل خلک. زموږ کور کې یو کتابتون و، نو ما لوستل شعرونه. هغه سړی چې شعر ډېر لولي، نو بیا یو وخت متوجه کېږي چې باید هم یو څه ولیکي، یو څه ویني په ځان کې، یا یو څه په خوله باندې راځي. نو داسې ورځ راغله چې ما په خپل ځان کې دغه وړتیا چې وه ما وپېژندل چې زه دغه وړتیا لرم، زه باید ولیکم. نو یو ورځ مې شعر ولیکئ، خو زه تونه هغه نه وم، په دې باندې مې باور نه درلود چې دا شعر به سم وي، ناسم وي، څه ډول وي. هر ساعت زموږ کور ته تلې افغان، اوس ګرچې هغه د تلې افغان هغه نه ده، ورځپاڼه نه ده، جریده ده فکر کوم، هغه وخت ورځپاڼه وه. هر سهار یو تن راتلی پر بایسکل باندې، دا طلوع افغان ورځپاڼې توضیح کولې. نو هغه زموږ دروازه کې دا ورځپاڼه هغه کوله، غورځولې. نو زه په دې ورځ منتظره شوم، د دروازې سره ودرېدم په کوم وخت چې دی راتلی. نو ده چې دا هغه د اخبار داسې راغه کوي، ما غږ باندې وکړي آیات الله نومېږي. ما لور ورځ یو هغه در کوم، د تل افغان ادارې ته یوس زه یو شعر در کوم. هغه ول شه دی، هغه ته مې ورکي. یو ورځ دوه ورځې وروسته چې مې وویل ولې دی هغه په تل افغان کې هغه سوی و، چاپ سوی و، که څه هم چې یو څه لاستی پکښې کېوالی و، طبعاً هغه دې درلودلې، ستونزې دې درلودې، تخنیکي ستونزې مې درلودلې، خو هغه شعر اغوست. هغه ما په مستعار نام ورکړی، په خپل نوم یې نه ورکړی. نو د دغه ځای څخه مې د تل افغان سره هغه پیل شوله، او په دې باندې زه هم وروسته هغه شولم چې زه کولی شم، یعنې هغه زه تشویق کړم، هغه چې چاس د هغه ورځې زه خوشحالي، هغه خوشي زه هغه کولی نه شم، زه یې بیانولی نه شم په لفظونو کې چې زه څونه خوښومه، څونه خوشحاله وم. تر دې وړاندې زما یو ورور، مشر ورور، اوس مکن ده هر کی دی خدای دې مل سي هغه دا اوږده داستانونه چې و مثلا د ماکسیم ګورکی وو د تولستوی وو د ایرانی هغه لیکوالانو دا هغه چې ډېر مشهور وو د دوی دا اوږده اوږده داستانونه بیا لوی افغان ته ژباړه نه بیا دې اوس په خپل نومونو نوم نه ورکوله هغه وخت زه هغه وم اګر چې کوچنی وم زما نور خوندي وم کوچنیانې وې ده بس ما په نوم زما د بلې خور په نوم د بلې خور په نوم باندې هم ورکوله چې یوازې د ده نوم نه وي ده نو هغه هم یو څه تشویقي هغه درلودله چې زه یو څه هغه سوله ما دې لوري ته نو ما بیا زما بله خور اوس هغه سوی ده کریمه رسولي ارواښاده اغه ته ما یو کال مشره ما یې پوښکار کوي مال د دې ماشیر ولیکي اخبار ته یو واسطه دې د چاپ اغه دا به زمو ولیکم نو بیا یې غیر شیر ولیکي واسطه وي بیا دوار موږ په فګال شیرونه لیکل بیا زما یو بل ورور وو اغه دا اوس کې پر اوس ښکلې کتاب چاپ شو د ته د سیاست توازن نو اغه را سره ګټ سره ورور مم را سره ګټ خو بیا ور سره ورور پرې شو ولا او از ما خور د بعد مرغه چی په ځواني کې هغه سپل وفات سپل او زه یې واس پات سپل ما نو دا به تر اوسه پورې امي دا لار تعقیب کړی ده
مننه مېرمن ملال په شعر او شاعري به بیا هم خبرې وکړو اوس تاسو د خپل کورنۍ پاک لري یادونه وکړه چې په کورنۍ کې تاسو اصلا له یو ادبي او لداس یو کورنۍ نه راوتلی یاست چیرته چې کتابونه ول د کتابونو مینوال او د لوستلو مینوال هلتول نو که اوریدونکو ته یو څه معلومات ورکړي چې په کور کې د کتابونو موجودیت له مطالعه سره شوق د وی انسان خصوصا هغه څوک چې لیکوالي یا شاعري سره مینه لري د دوی په روزنه کې د دوی په تشویق کې څومره رول لوبولای شي
مطالعه زیات رول لري ما هغه چې اوس ما پلان خلای دی و بخشي هغه یو هغه سره یو په ځواني کې ماموریت کړی وو کوم ماموریت یو داسې ماموریت نو چې ادبي فرهنګي وو نو بیا وروسته هغه سوداګري کوله تجارت یې کاوه دا هغه وخت خو د هندوستان سره صادرات وو دا درلودله خو هغه د مطالعې از ما پلار چې وو ډېر عالم سړی وو دیني علم یې هم زیات درلودی او دا عصري علم یې هم درلودی نو ما خپل پلار دې مطالعې نه ولیدلې چې کور ته راتلی او مثلا منځ یې کاوه او د هغه وروسته ما دې مطالعې نه ولیدلې زما پلار د مثلا قرآن شریف څخه نیولې د تفسیر شریف څخه نیولې بیا تر مجلو تر هغه پورې ژوندون مجله زموږ کور ته راتلله هیواد اخبار راتلی د کابل سه انیس اخبار راتلی د کوچنیانو انیس راتلی چې ما په یادېږي د ایرانی مجله اطلاعات یافتنګي زموږ کور ته راتله یعنی موږ هغه زما ورونو هغه کړی وو نه هغه چې سالانه هغه یې ورسره کړی وو چې یعنی اشتراکي ورسره کړی وو او د هندوستان څخه یو مجله راتله د شمع په نوم باندې نو دغه زما پلار ټوله مطالعه کولې ده هر څه مطالعه یې کوله زما پلار زه چې د پلار سره کښېنستله ما د پلار کوټه مې ډېره خوښه وه چې زما پلار به پکې کښېنستي د هغه سره پهندنه کې کښېنستلم مثلا چې جمعی به وو ده په کتاب مطالعه کوه زه م تشویقېدلم ما مې یو کتاب را اخیستی زما ډېر خوښېدی چې زه د پلار غوندې واوسم نو ما به م مطالعه کوله نو په دغه مطالعه کې بالاخره ما خپله لار پیدا کړه چې زه څه شي د څه وړتیا لرم او څه کولای شم نو دا تر دې پورې چې د کوچنیوالي سره فقط چې څوک مور یا پلار یې مسلسل مطالعه کوي هغه کور کې کتابونه موجود دي یا د کتابونو سره علاقه موجود دي هغه د هغه کور هغه چینیان چې دي چې لویږي د وخت په تېرېدو سره خامخا هغه هم دغه هغه ته هغه کېږي مایل کېږي چې یو څه ولیکي نو ما په نظر باندې مطالعه ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده ولې کوچنیان چې دي هغه د مور و د پلار تقلید کوي مطالعه ډیره ضروری ده د نوي نسل لپاره د ځوانانو لپاره.
بیرته به راوګرځو میرمن ملال د شعر برخې ته. د شعر په وړاندې د ډیرو شاعرانو او ادیبانو نظرونه یا د دوی نظریات مختلف دي. تاسو خپله شعر څنګه ارزوئ؟ یا که په ساده جملو کې ووایم، ستاسو تعریف له شعر څخه څه دی؟
شعر یو احساس
دی،
د یو احساس څخه بازیږي. احساس دی، بیا خیال دی، بیا خیال ستا تخیل ده دی، بیا غال تفخی جی، بیا نو عاطفه ده، احساس دی، او یو حدیثه ده. ما پا نظر بندی یو چه ستا ده ننه پیشی جی، یو چه پیشی جی ستا ده ننه یاد بندی یا تو بینی، نو اغا پا تا بندی تاثیر کهی صفا او تیپو پیسا سر بندی تاثیر کهی. نو شیر از ما پا نظر بندی ده احساس وقتی زیجنده
که ستاسو شیرونو ته تام پاتې شو. دغه ستاسو شیرونه تر کوم ځای پورې چې ما لوستی دي او لیدونکو هم لوستی دي، نو شرایطو سره برابر، خصوصا د خزینه او په برخه کې د خزینه او پر شرایطو پر حالاتو برابر، د وخت او زمانې سره سره تاسو شیرونه لیکلی دي. نو که اوریدونکو ته دا ووایي چې د شعر په ښایست کې یا د شعر په نوښت کې د شرایطو او حالاتو تاثیر څومره اغیزمن کېدلی شي؟
نو د شرایطو او حالاتو هغه چې دي، هغه څه چې ما تاسو وړاندې وویل چې یو څه کېږي ته یې وینې، بیا تا هغه کوي، هغه دې تاریخ کوي چې په دې باندې یو څه ولیکې، دا خو ډېر تاثیر لري. خو که څوک وغواړي، ځینې خلک یوازې هغه ذهني شاعري کوي، نه هغه بس. نو دا زما نظر دی، خدای دې وکړي چې په چا باندې بد ونه لګېږي. په هغه بنګړیو کې بندې، په هغه 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 کې بندې، هغه تکراري هغه دي، ترکیبونه دي، نو په هغه کې بند پاتې دي. موږ د ښځو دپاره، د ښځو د شاعري دپاره یو عالم سوژې لرو په اصطلاح. یعنې داسې سوژې لرو چې تر اوسه د چا ورته پام سوی نه وي. موږ باید هغه ته پام وکړو. زه خپله په دغه مسایلو کې ډېره هغه یم، ډېره حساسه یم او ډېره دقیقه یم. ما که څوک مې فمانیسته بولي، هر څه چې مې بولي، خو زه یم، ما د ښځو لږ هغه ډېره هغه کوي، ډېره مې تحریکوي چې یو څوک ووینم په هغه حالت کې چې قرار لري، په هغه حالت کې چې که نارینه یې که ښځه یې، خو ښځه د ښځو دردونه نه ویلي دي، هیچا پام نه دی ورته کړی. نو په دې خاطر باندې زه ډېر پام ورته کوم. زموږ ټولنه، زموږ هېواد د بده مرغه، د بده مرغه لومړی خو څو کلونو جنګونو او دربدریو یا هر څه ورته زیانمن کړي دي. یعنې زموږ نارینه چې دی، هغه هم په داسې خاصو شرایطو کې ژوند نه کوي، نه یې کړی دي، هغه هم د ډول ډول هغه ستونزو سره مخامخ دي. خو د ښځو دغه ستونزې بیا دوه برابره دي. موږ کولای شو چې په دغه برخه کې ډېره ښه شاعري وکړو. ما چې کوم شعرونه لیکلي دي، مثلا هغه ډېر عادي موضوعات و، مثلا کونډه په کونډې باندې ډېرې کیسې لیکل شوي دي، لنډې کیسې چې دي. خو ما په شعر کې د لومړي ځل دپاره زما پام سو ورته، ما لولي په کونډه باندې شعر ونه لیکمه، زما په هغه کې چې کوم په ذهن کې چې کوم هغه راوګرځي، نو زه هغه خپل ذهن کې پخومه. داسې نه یم چې زه هغه ګړۍ کښېنم، قلم راواخم، کتاب راواخم، ویې لیکمه. زه هغه ذهن ته سپارمه، په هغه باندې هغه کومه فکر کومه، تر څو چې هغه مې په ذهن کې پخیږي هغه موضوع. دا اوس زما یو ښځینه موضوع ته مې پام اوښتی دی. تا به لیدلی دا ځینې ښځې میړه یې وایي، خو هغه نه غواړي چې خلک په خبر شي، سهار هنداره ته ناست دی، بیا هغه په پوډورو پټوي خپل مخ، د بدن نور ځایونه خو یې نه ښکاره کېږي. زما دغه موضوع ته، یعنی یوه هفته کېږي زما پام ورته اوښتی دی. خو هغه نشیر کیږي خو زه به لیکم اوم نه زما پام ورته باوري ډیر داسې موضوعات دي چې خپل دا ځین کې هغه کوم اړوه مې را اړوه مې تر څو پورې چې هغه پخیږي.
ډیر ښه میرمن ملال، د افغانستان په اوسنی شرایطو کې خصوصا د ښځو په دغه شرایطو کې چې محدودیتونه ورځ تر بلې په دوی زیاتیږي، تاسو د نوي ښځینه شاعرانو شاعري څنګه ارزوئ؟ دوی د پخوا په پرتله شعرونو کې څومره نوښت زیات شوی دی؟ شعرونه خصوصا پښتو شاعري کومې خوا ته روانه ده؟ د ښځینه او احساسات لکه پخوا په شعرونو کې ډیر زیات خزینه احساسات نه بیانیدل، حتی تر دې پورې چې ویل کېده د خزینه او شاعرانو شعرونه که نوم یې وانه خستل شي نو نه به پیژندل کېده چې دغه شعر یو خزینه ویلې دی که نارینه. نو اوس تاسو دا څنګه ارزوئ په اوسنی عصر کې، یا دغه نوي شاعرانو پیغلو نجونو چې شاعري ته مخه کړې ده، د دوی شاعري تاسو څنګه ارزوئ؟
زه خوایم چې ډېر هغه کړي دي ښځینه شاعري، خصوصا په دغه د جمهوریت په کلونو کې ښځینه شاعري چې ده ډېره مخته تللې ده. او زما په نظر باندې چې ما چې سناسه د اوسنیو نجونو یا میرمنو شعرونه لوستې دي، زه خپله ځینې راسي یم تر ډېره پورې ښځینه احساس پکې پام درنه سوي او دوی هغه کوي مراتې ورته پام سوي دي. ډېرې تکړه شاعران لرو په دا اوسنۍ بهیر کې، زه خپله ځینې راضي یم.
مننه مېرمن ملال، څنګه چې مونږ په دا ډېر وختونو کې ګورو ډېرې ښځینه شاعرانې د شعر لیکلو لپاره وخت محدودوي، یعنی ځینې د ژوند د ستونزو او مصروفیتونو له وجې ډېری وخت نشي کولای چې خپل شعر او شاعري او یا هم ادبي ډګر ته ادامه ورکړي. لکه کا د مثال په توګه وایو، ځینې شاعرانې کله چې واده وکړي یا ګډ ژوند شروع کړي او یا هم نورو مصروفیتونو کې دوی بند پاتې شي، نو دوی له خپل شعر او شاعرۍ نه لرې کیږي. تاسو د ژوند په اوږدو کې حتما لوړې ژورې ډېرې لیدلې دي، خو بیا هم تاسو خپل شاعرۍ ته ادامه ورکړې ده، دا چې د ژوند د مصروفیتونو او خوږو ترخو سره تاسو شعر خپل شعري احساس خپل ساتلی دی، د دې راز په څه کې ده؟
شعر یو داسې هغه لري دا د کور مسؤلیت چې دی، دا ډېر دروند مسؤلیت دی. دا یوازې نجونو ته نه دی ورخوږه، زه دا اوس تر شپېتو تېره یم، زه د کور کار کوم. په داسې حال کې چې نارینه چې هغه سې تقاعد سي، هغه کرار د کور په یو کونج کې کښېني. زما پلار دې خدای وبخشي، لکه زما پلار یوازې لمونځ او درس کوي او راځي مطالعه کوي. نو زما پلار خو لیکل نه کول، مقصد هغه مطالعه کوله. او ښځې ډېر هغه لري، ښځه تر قبره پورې نه تقاعد کېږي، هغه کار کوي. ښځې واقعا ډېر هغه لري، خو شعر داسې یو هغه دی لکه هغه معی په لاس کې به دې ټینګ نیولی یې که چېرې لږ درڅخه وښویدی دي. یعنی دا ته خپله وګوره، که څوک ما ته فکر کوي وایي دا تجربې لري هغه لري، زه دا اوس چې یو میاشتې دوې میاشتې شعر راڅخه پاتې سي نه پسې ونه ګرځم، څونه ګرځم په شپ هغه راڅخه ولاړ سي، لکه هغه ریګ چې د سړي په لاس کې او تون د سلی راسي د لاس څخه یې وښویږي. نو شعر داسې یو څه دی رښتیا هم چې دا هغه غواړي، توجه غواړي. صحیح ده، هغه دا احمد مهم دی، الهام دی، که احمد دی دا ډېر مهم دی، خو ته به په شعر پسې به توم ورځې په دې حساب باندې. مثلا اوري به شعر به اوري، که ته وخت نه لرې چې ویلې کې ته به شعر اوري. اوس خو ډېر وسایل دي، مثلا هغه دی یوټیوب دی، مثلا په هر څه کې ویډیوګانې شته، په یوټیوب کې شته، په هر هغه چې وګورې، فیسبوک، واټساپ، هر شی چې ویډیوګانې پکښې راځي. نو شعر سړی واوري. اوس مثلا زه کور کې اخته یم، پخلی کوم، اشپزخانه کې، زه ویډیو ځان ته لګوم د اردو شاعرانو، مثلا مستقیم ولاړ شعر وایي یا په شعر باندې خبرې. نو دوی چې زما په نظر باندې چې دوی چې کار هم کوي، د کوچنیانو مسؤلیت یې په غاړه یي، بلې بیخي د پام ځین نه ځینې اړوي، یعنی فکر کیدی دا ونیسی چیز باید دولی کما یوسه نه؟ نو آغا شیر بی اخفل ورطراتی هم دا نپریش دی ما نپریشی ندی شیر نو قدا خطر بندی آغا زما شیر چی دی همیشه زما سر را سر پاس بویدی او یو شایر ما یوازی تو با ام دا دی آغا و دیدائی سی چیز یوازی و ما پجوان که یو خو آغا یوازی تو بیار انسان خپل دننه یوازې دی او یو دغه فزیکی یوازې ټول دی نو زه چې راځم د خپلې د خوب کوټې ته راځم نو خو بل څوک خو نه یي چې خبرې ورسره وکړم یا بل هغه عقلم د هغه موجودیت احساس کوم او فکر مې بل خواته واوړي چې هغه څه کوي اوبه چشي څه کوي څه کوي نو
من ملال د خبرونه وروستي شی بی دی کدا شوریدون کی و غواړي پدې پوشي کا تاسو غواړي ورته وای چې وس چیرته ژوند کوي او په څه بوخت یاستي وس
زه دا تقریبا لاس کال خپل ترست وای ولس کال دی په بستانیا کې ژوند کوم ویلسکی او رسمی اغنال رما اخری زمان اخری معمولیت چه بود پیشور اغنی که بود افغانستان پا کنسنگری که فرنگی حتا شما اغنی روستای معمولیت تو چه پا دوازار دل لسم که روستای دکات روستای شی بود پوری نو اغنی معمولیت ما اغنی که تاقیب که نو د هغه کال وروسته نو بیا ما رسمي ماموریت نه دی کړی دلته راغلی یم او داسې کار مې نه دی کړی چې هغه په حساب کې راسي یعنې په فرهنګي او په ادبي ساحه کې په اجتماعي ساحه کې ادبي او فرهنګي داسې فعالیت دی بس په کور کې یم کله کله لیکم کله کله اورم بس خاص فعالیت می ندی کری زما په نظر بانی دا شیر می لکلی دی او کنور سی لکل می کلی دی
دیر از یاد تمانه نمیرمن ملال چی خبرانو کم را سرگل
لکم خدای دی بکی چی تسو ستاسو پا اغمی خبری کری ستاسو دور بانی
مننه قدرمن اوریدونکو تاسو نام مننه چې د خبرونه تر پای شی بو پورې را سره وې تر بل خبرونه مو الله مل شه
ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو سمر ربی ملی سمر گرانا زندگی تیرو ستانا بغیر خوگ جانا نا زندگی تیرو جانان په غم دې پوهن کړو داس دې ورکړو چې دې ځان په غم دې پوهن کړو دزما کې غما د اسمان په غم دې پوهن کړو اوس دې لري د مکان زندگی دې نو ستانا بغیر خوگا جانا نا زندگی تیرو شوید خوبونو نمو یارکی